اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورو د لسو بجو په خبرونه کې مو زه بشیر ګواخ هرکلی کوم. په دې ګړه کې تاسې بیلابیل رپورټونه لرو، په سیمه ییزو چارو باندې هم تاسې تازه رپورټونه دراوړو، په نړیوالو مطبوعاتو باندې مو هم خبرو، په منځ منځ کې به تاسې خبرونه هم وړاندې کیږي، او د ګړې په اخره کې به تاسې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې اوریدلی شئ. خو اول به نسا اجمل درته د دې خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی غوښتنه کړې ده چې د اتو ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړی شي. او د سعودي عرب چارواکي وایي چې د جون په شپږشتمه په کویت کې د برید سره تړاو لرونکي درې تنه یې نیولې دي. اوسته خبرونه تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبره پاڼه کې ویل شوې دي د غوښمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې. خبر پانه سیادوی چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اغیستی و. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ و دویمه غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي. بلخوا د ارګ لخوا پرون په خبرې شوې خبر پانه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي د دې لیدنې هدف د دوامدار خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچینو لسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش کومندان د غمرستیالو 15 نور وسلوال وجل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرین پخپري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې کومندان ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی کومندان وو. خبر پاڼه سیادوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد ځانګړي ځواک هم جوړ کړی دی. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسا نفس ګل چې پرون په حمله کې زخمی شوې وه په روغتون کې بستر ده. په دې حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د کاپیسا د ښځو چارو رئیسې سفوره کوهستانی پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډېر افسوس کوي چې د داسې زړورې افسرې په کور د شپې حمله شوې. نوموړي زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پېښې د دوی هڅو مخنیوي نشي کولی. د کاپیسا امنیتي چارواکو ویلي دي چې څلور حمله کوونکي هم نیولي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي دي غیر جانبدار صحافت او مخ پر ودې مدني ټولنه د ولسواکۍ د پرمختګ لپاره مهمه ده. د یونامه لخوا پرین مشار ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم پرین په کابل کې د مدني ټولنې له فعالانو او خبریالانو سره ولیدل او د ولسوالو ډلو لخوا دوی ته د ورپېښو ګواښونو پر موضوع خبرې وکړې. نیکولس هایسم ویلي دي افغانستان کولی شي چې پر خپلې مدني ټولنې او رسنو اویاړي خو اړتیا ده چې چارواکي ټول هغه لازم اقدامات ترسره کړي چې تر ګواښ لاندې مسلکي اشخاص خوندي کړل شي او هغه کسان چې دغه ګواښونه کوي باید وننګول شي. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور وسو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملاله یوسفزی د اداري ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلین ډالره پکار دي. ملاله یوسفزی پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې په اتو ورځو کې 9.5 بلین ډالره په پوځي اخراجاتو لګول کیږي. ملاله چې د جولای په 12مه نیټه به د 13 کلونو شي د جون په میاشت کې د نړیوال بانک له مشر جیم یونګ کیم سره په مستقله توګه د پرمختیا هدفونو لپاره پراغ مرستو خبرې کړې وي چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به اعلان شي. ملالۍ پرون ویل چې د دغو مقصدونو له لارې به په وړیا توګه سیکنډري یا د های سکولونو تعلیم ورکول یقیني کړل شي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موغرینی پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ خبرې به سوروسې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازو ترمنځ به دا خبرې د هغې ټاکلې مهلت نه وړاندې جاري وي چې مخکې هم دوه ځله غزل شوی دی. فدریکا موغرینی دا خبرې په ویانا کې کړې دي. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو د سوروسو راهیسې خبرې کولې چې د جولای د اوومې نیټې د نیمې شپې وړاندې د تهران د اټومي پروګرام په سر یو حتمی تړون ته ورسیږي. په عین حال کې امریکا ویلي دي چې له ایران سره اټمي پروګرام په سر شوی د 2014 کال عبوري تړون تر 13 جولای پورې غځول شوی دی. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 26مه نیټه په کویت کې په یو جومات له برید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې 26 تنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جومات د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي خبري ایشانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولې خافجي سره نږدې وروسته لاغي نیول چې پر امنیتي ځواکونه ډزې کولې. دویم تن یې په کویت کې نیولی او درېیم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولی دی. او وروستۍ خبر دا چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خفه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله مکه ورکړې چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د دفاع کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی و چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریل انیسا اجمل څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړو کې بعد نور ریپورتون درڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي. آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟
د نتیجو پاک دمنګ د ازادي شو چې د دې کامیابې د زیات انحصار د پاکستان او د پالیسو سره دی. تر اوسه پورې د تر هغه پاک د افغانستان سره د تعلقات پاک لا او پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
جګړو او پوځي عملیاتو بې کوره کړي خلک قبایلي سیمو کې خپلو کورونو ته واپس استنیدل شروع شوي دي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو خاص کولی کاروبار و نو موږ به هغه باندې خاص کولی گزاره کېدله، خو که چېرته څوک ځي هلته کې یا موږ پس هلته ځي نو موږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دوکان شته دی کله چې موږ هلته لاړ شي فلحال د یو مودې پورې موږ کاروبار نشي کولی.
او په تاندې هیلي اونیزه خبرونه کې به د افغان سیاستوالي او لیکوالي ساحره شریف د ژوند ترڅنګ ځینې نور موضوعات واوري. نور ریپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو د دې غړي لومبي ریپورت ته ورځو. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوی چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل اخوند د خپلې ډلې مشري کوله. رابعه اکرم خان یې تفصیل درته وایي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار وکړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاقي رائے د روژې میاشت میاشتې نه پس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتنې په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزباني وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګری ملتونو په شمول د هغه نورو شراکتدارو مننه کوو چا چې افغانستان کې امن، استحکام او ترقۍ لپاره د خپلې حصې کردار لوبولی دی. د ذکر ده د ګل په ورځ یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ایډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د طالبانو په استازیتوب ملا جلیل اخوند په دې غونډه کې ګډون کوي. واضح دی د خارجه چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله تیره هفته په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته ویلي وو چې پاکستان افغانستان کې امن او مفاهمتي عمل کې مدد کوي. یاد دی طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلال شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې ورستو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
له رابعه اکرم خان څخه مو د پاکستان اسلام آباد سره نږدې په مر کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پرنیو مذاکراتو تفصیل وارده. پرون داسې ویل کېدل چې دا خبره به په اسلام آباد کې وشي، خو نن د پاکستان حکومت دا واضح کړل چې دا خبرې د اسلام آباد سره نږدې په مر کې شوې دي. پاکستان تر هغې وروسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه دې وروستیو کې غوښتي وو چې د افغانستان د سولې لړ کې دې عملي ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مر کې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکي حکومت او پوځ پالیسي ووي نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفق نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسله والو او د غوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابرولو هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسفزی په دې اړه وویل،
پاکستان خپل د حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دي قرباني کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حد پورې چې دی د طالبانو نظام ته په خپل هیواد کې خطر ګڼي، تر هغه حد خو دوی کوشش کوي چې طالبان دي هغه یا لمنځه یوسي یا سره خبرې وکړي یا داسې حالت راوړي چې د حکومت خلاف جګړې ونې. آیا د افغانستان امن د دوی په ګټه ده؟ نو که وګورو زه په خیال د افغانستان امن د پاکستان په ګټه وي او د پاکستان د اقتصاد دپاره، د پاکستان د ولس دپاره، د خلکو دپاره هغه په ګټه تمامېږي. او هر هغه هیواد چې په ګاونډي هیواد کې جګړې وي، مشکلات وي، یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي، ظاهر خبره ده د هغوی منفي اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړه چې هم ملاقات شوی دی، خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبره ترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي،
دا یو ډېره ښه خبره ده چې پکار ده د پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی، ډېره یې درست آیا ده، ډېره تباهي وشوه په دې منځ کې. د نتیجو پاک ده موږ دا ویلی شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی هغه د پاکستان نه ډېر زیات هجوم لري، د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهګرۍ پاکلا، د افغانستان سره د تعلقاتو پاکلا او دا شم د پاکلا باندې اوس پورې په پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
دا یادونه ورته چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرستې جاري وساتي.
د سولې پر لور
خپل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه کې تاسې د مذاکرات او خبرو اترو لارې د شخړو په حل باندې د مختلفو خلکو خبرې اوریدل شي. دا ځل په کې د تشدد اغیز پر ماشومانو باندې موضوع څېړل شوې ده او دا خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې په ویب سایټ باندې شته. تاسې له هغه ځایه اوریدلی شئ او هلته لوستلی هم شئ. وستاسته یو رپورت دراورو په دې روسیو کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي داوه کوي چې دوی ته یې په خپلو کلو کې د بحالۍ انتظام کړی او سهولتونه ورته برابر کړي دي، خو واپس تلونکي ډېر خلک په دې اړه اندېښنې لري. مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی ښه ښه کاروبارونه وو چې اوس یې د بیا بحالۍ ډېر امید نشته دی. مجید بابر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي؟ د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کلال تری پکلی کې روزدار و زمونږه او بل زمکه باغونه وی هغه کارونه وی او اوس چې بیا لاکشي الته کې اوس خو هغه هر څه ختم شوی دی. زمونږ په سوچ کې ناراضي مونږ دا څه اندازا نه لګی چې مونږ بیا لار شي ان تبیا وي استقل بالکل خو چې لار شي دا غي چې کوم دا رښنه راکوي غیر رښنه باندې گزاراوي. فی الحال
د خیبر قبایلی سیمې د تیرا واجد علی چې په دینګدو کې خپل سیمې ته سره د کورونا سن شوی دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپل سیمې ته تګ را تک په خلاص مټ کېدای شوی. د دې په خبره تیرا ته تګ داس دی لکه چې بهرني هیواد ته سوفتي
سامانونه خو خود نشي وړلای چې داسې سړی روان شي کنه، نو هغه په خپل باندې نشي تللای. هغه نه مکمل پیسې دا ویزا سیستم وړي کنه، لکه سړی بهر ملک ل روان وي او هغه ویزا پاسپورت دا شای نه وي کنه، نو هغه بهر نه پرېږي. دا شرط کار دی چې ته میدان نه داخلي کې نو سبب پورا مکمل خپل هغه ته تسند برابر وي دا به بل برابر وي ارني وره دي کنه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو منور شاه وایي چې د میرلی د بتاسو بازار کې یو خاندانی دکان وو چې د ټوله کورنۍ خصمانه پرې کېده، خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
کوم ورونه دي مرادر دا هغه دکان ول تکي او هغه ته مملکه مطلب چې سامان ورلو دې د مطلب د خرڅول او یو خاص کول کړو بار وو ټول فیملی چې تقریبا مونږ 23-24 کسان جوړیږي د خپل فیملی، نو مونږ به هغه باندې خاص کول گزارا کېدل. او کچر تل څوک زیل تکي یا مونږ په سل تزي نو زیر خبره دې مونږ یې سم نشي کولای. نو الته دکان شته دې ته وایي چې را سړی لاس کې الته دکان جوړ کو څو کاروبار شروع کو. ما ظاهر خبره ده چې مونږ ال تلاش په حال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نشي کولای. مونږ بغیر د مونږ جاب لسی مونږ بغیر د روزګار وي مونږ مطلب ده چې کار روزګار نشي کولای.
دا چې د دغوستنو شو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلارې لري او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې د قبایلی سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلاوی چې حکومت په دې لړکی یو شمیر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ د لپاره روان دي. په ګورنر هاوس کې زمونږ د ګورنر په فبرایي کې غونډه وشوه، هغه کې په دې میټینګ کې زور ورکو چې زمونږ په قبایلی سیمو کې د 15 انډستریال سټیټ سیډي هغه د جوړ کړی شي چې په هغه کې زمونږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کول دي چې هغه ته د روزګار مواقع ملاو شي. او د دې نه علاوه چې زمونږ ای آر کی ایف وتوي اکنامیک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان یو پروګرام روان دی چې په دې کې وړې وړې قرضې هم ورکوي.
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلي سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یوونی ما بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4 مو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوریدل شئ. په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی وایي له دغه وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته د لړکی قانون سازي وشي. په همدې حال کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي او د قامی اسمبلی غړي وایي چې دوی د لړکی د قانون جوړیدنې ډیر کوششونه کړي خو په خو وخت کې کومه نتیجه نه ده ورکړې او اوس داسې امیدونه پیدا شوي دي چې کوم دغه رنګه یو قانون به جوړ شي. انیسا اجمل یې نور تفصیل درته وایي.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرډ ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته نو هغه سي په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجستریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډیره مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي خو د لړکی هیڅ قانون سازي نه ده شوې.
د ګل پرست د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د اندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو اندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولې دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې سره موږ سره جواز نشته چې آیا زمونږ چې کوم واده شوی خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خو دا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکانامه په کم کم ځای کې د کم کم زینو کې چې پکار راځي نو زمونږ غا نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکانامه پروف په تور پکاریږي هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ کې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پرویلیجز ملایويږي هغه نکانامه نه دی لپاره نشي کېدی. همدغه سې شناختي کارت جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه کسي چې بار هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکانامه چې دی هغه یو میرټ سټیټس چې پروف کیږي هغه نه موږ پاتې.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د اندوانو د ودونو قانون لپاره په قامي اسمبلی کې بلنه هم وړاندې کړې دي وایي په پاکستان کې د اندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅونه شول. له دې وروسته هم موږ قامي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو کچرته د دوه صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړول شي ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرډ ګل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي. باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي خو د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې आवाज اوچت کړ نو کله چې आवाज اوچت شو په هغه باندې خبرې روانې شوې. اوس ما په خپل باندې سمري لیکلې دا سی ایم صاحب ته کې هندو میرج اکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج اکټ یو درې میرج دي او چې کله هلته روا ته واپس راشي نو په دې کې به بیا مونږ کې نو د دوی لیډرز هغه هغه چې کوم تحفظات کې هغه چې کوم غواړي سم طریقې سره غواړي هغه طریقې کریډر به ډراپ تیار کړي به سمې ته به پیش کړي.
یاد دي چې په دې رستیو کې ځنې اندوانو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو لوجې پاکستان پرې خودو ته اړ شي.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښ چې زه خپل پلان سره انځي په شان و درېګم د سماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم سره یو تاندې هلي خبرونه تاسو ته د دې غړې په اخره کې وړاندې کو. په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت پر هزارګانو وسلوال بریدونه کیږي، د دې ټولنې یو ماشوم وایي پر ویرونې بریدونو او زورونې سربیره به د اهلي تشیع هزارګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایی محمد ابتهاج په دې وروستیو کې د برتانیې په مشرانو جرګې یا هاوس آف لارډس کې په کوټه کې د هزارګانو د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا کړې ده. ابتهاج هغه ماشوم ده چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. زموږ همکار پامیر ساحل ورسره مرکه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی.
کربلایی محمد ابتهاج د کوټې اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپل حقونو لپاره ونه جنګیږي نو وژل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو پښتمش دیګه
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28 وسلوالو د بلوچستان لمستونګ سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټې ته روانو. په هغه برید کې له 15 زیات هزارګان وژل شوی ول او تر هغه وروسته هزارګانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپل مړو له خخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برتانیې د مشرانو جرګې یو کانفرنس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپل وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. لده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کیدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر ورور، ماما او دی په خپله زخ ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلې وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشری خور ردا وژل شوی وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارګان ډیموکراټ او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارګان ځکه په نښه کیږي چې موږ تعلیم پلوي، ډیموکراټ او ازادي پاله یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پړه منلي.
لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمېر بریدونو پړه منلي. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره به د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره اواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. او اوس هم د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. له انیسا جمل بعد د دې وخت د خبرونو لنډیز وره.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره صلاح شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په امر کې خبرې وشوې چې پکې د چین او امریکا استاز هم برخه اخیستې وه. بلخوا د ارګ لخوا پرین په خبرې شوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله ویل شوي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قومندان د غم رستیال او 15 نور وسلوال وژل شوي دي. د ملي امنیت د ریاست لخوا پرین په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د داعش ډلې قومندان ګلزمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی قومندان و. د کاپیسا د ښځو چارو ریاست پر دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسې په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د کاپیسا پولیسه نفس ګل چې تېر ورځ په حمله کې زخمي شوې وه په روغتون کې بستر ده. په یاده پیښه کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی. د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اتو ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. د ملالی یوسفزی د ادارې ملاله فنډ په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 میلیونه ډالره پکار دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګریني پرون ویلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ خبرې به څو ورځې دوام ولري. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله مقور کړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه وژغوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې له انیسا اجمل مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به زموږ همکار سراج ظهیر درته د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د ادارې غټ ټکي وایي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې پټول پاکستان کې د پښکل د بارنونو لړۍ پیل شو او پروند نه هی پورس د خیبر پښتونخوا په ځینې علاقو او په پنجاب کې بارنونه وشو او د دې بارنونو لکبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده. نو په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان علمیه دادا چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افتونو نن د بچ کې دوه لپاره هیڅ بندوبست نه ریکړي. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو لوجې تباہی کیږي او لکبل یې د اربون روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو خو کله چې تباہی وشي نو دوی بیا منډې ترلې جوړې کړي. ادریا اخري کلی کې پټول دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي خو هلته لا اول د خبر یا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړی دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسی. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدی شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدی شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر پر سپانه خپل اداري پروژه کې د لوډ شیډنګ په معاملہ باندې لیکلي او وایي چې د لوډ شیډنګ په معاملہ کې کيو طرف ته په واپډا باندې ذمہواری راځي نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم ذمہواری پری وځي. دریه وای چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې کوم لوډ شیډنګ روان دی چې د ټولو صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړي دي. کله دې مسلې د حل لپاره وابډا او صوبایي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي. دریه وړاندې لیکي باید چې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره کینی او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب تری بجلی واخلي ځکه چې کوم سیس په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی پر د هغه زیاده خلکو دی او د دې سره سره د واب دا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړی چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکو مجلې نېشنل انټرست لیکلی دی چې دا سهکاري چې دا ور هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډیرو حوالو سره د تیرو کلونو د بودیجو په څیر دی. په تیرو ټولو بجټونو کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوز لپاره چې څومره بجټ ایښودل شو پوز لاغې ډېرې پیسې مصرف کړي یا لګولې دي. همداراز په تیرو کلونو کې چې د پوز لپاره څومره بجټ ایښول شوی و، دا کال د تیر په شان یو ځل بیا د هغوی بجټ زیات کړل شوی دی او بیا ډیر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکلي مخکې له دې چې داعش وسلوله ډله یا اسلامي دولت وسلوله ډله په افغانستان کې یو فریق جوړ شي او لوی امنیتي خطرې رامنځته کړي، په کار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي تر څو د یغیتوب مخه ونیول شي. د دواړو مقالو غټ کې له اسرار محمد څخه ورو.
امریکای مجله نیشنل انټرست چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي، د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څیړونکي با په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي، ځکه چې د امریکا ځنې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دیپایي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوز لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و، پوز له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي، او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوز مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کوم چې د هغه رقم نه $200 میلیون زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوز لپاره ایښودل شوی و. په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه راپدویخه لکه نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوځو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګه ځان لري وساتي. د ده په خبره هڅې نه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنګ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې مولا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امن توګه د له منځه یوړل شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ او تاسې له اسرار المؤمن څخه د دوو مطبوعاتي کتنو د مقالو غټ کې واورېدل. یو امریکایي مجلې نیشنل انټرست مجلې د پاکستان په دفاعي بجټ باندې لیکنه کړې وه، او بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په رامنځته کېدو او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو سیاسي جوړجاړي په اړه باندې لیکنه کړې وه. د سره اړوند خبره دا هم درته دریاده کړو چې نن د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسې واورېدل چې په اسلام آباد سره نږدې مری کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پرون مذاکرات شوي دي. د دې مذاکراتو په اړه باندې چې کوم رپورټونه راځي هغه ټول په مشال ریډیو .com باندې شته. تاسو له هغه ځایه اورېدلی او همداراز کتلی شئ، او په خبرونو کې هم له مشال ریډیو اورېدای شئ. که فیسبوک ته لاسرسی لري نو د فیسبوک نه هم زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کوي شئ. او اوس هم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په نن ورځ باندې تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث هم لاندې کیږي، په هغه کې د افغانستان او پاکستان په موضوعاتو په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو تعالی به شک چوه
دې نه سخت را باندې کیره یا هر
څه ته یې څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو اوس هم د وادې سره سم تاسو ته د تاندې هیلې خپرونه دروو. د ورپکې د میرمن کلتوري بهیر په اړه باندې خبرې شته دی. د دې بهیر په نوم د افغان ښځو شاعرانو لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په 24 نیټه د شارې په نړیواله میله یا فیسټیول کې د ګډون لپاره لندن ته ورځي. په دغو کې یوه ساحره شریف هم ده. ساحره شریف هم په افغانستان کې سیاستواله ده او هم لیکواله او شاعره ده. هغه وایي چې په دې کانفرنس کې به د افغان میرمنو په کلتوري او ادبي ژوند خبرې کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده، راځي چې وایو.
اوریدونکو په تاند اهل خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په تاند اهل خبرونه کې به واوري د افغانستان د خوځو د یوې کلتوري ټولنې غړي په روانه میاشت کې د شاعرۍ په یوه نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. د میرمن کلتوري بهیر په نوم د افغانستان د ښځو شاعرانو او لیکوالانو د ټولنې درې غړي به د جولای په 23 نیټه د شاعرۍ په یوه نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. په دغو کې یوه ساحره شریف هم ده. ساحره شریف د نوړاندې هم په خوست ولایت او نورو سیمو کې د ښځو د خیر ښېګړې او په خاصه توګه په کلتوري برخه کې کار کړی دی. ساحره شریف وایي په افغانستان کې نامنیو او جنګونو د ښځو ژوند تر ټولو زیات متاثره کړی دی.
د افغان میرمنو موضوع چې دا په ټول تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې دا وا دا اوی به په دې وروستیو لسیزو کې دا د انتقالي حکومت نه را پدې خوا کله چې نړۍ افغانستان ته نظر افغانستان ته متوجه شو او افغانستان هم په خپل داخله کې چې سیاسي نظامونو بدلون هر لاسه سره لکه مجاهدین راغلل او بیا طالبان راغلل او په سیمه کې تاریخ په تر ډول په دې کې تر دې نه چې ټول ټولنې ته ټول ولسته ځان دین ورسېدو ځانګړې څنګه میرمنو ته د هر خوانه زمونه ډېر زیات ورسېدل او د نړیوالو ټولنې او پخپله د افغان ټولنې لخوا د ښځو مسلې ته زیاته توجه نه وګرځېده. نو دې توجه او د ستونزو ته پام د ستونزو په ګوته کول او بیا د ستونزو لپاره د حل لاره او د حل لارې په ترڅ کې د مبارزې په ترڅ کې چې بېلابېل په بېلابېلو بڼو پایل وشو نړیوالو ټولنو د مختلفو انجمنانو له لارې د مختلفو لارو نه د بشري حقوقو له لارې نه د میرمنو د ښځو د حقوقو له لارې نه شکر دی لپاره بیا خپل میرمنانو
دا چې دوی د میرمن کلتوري بهیر دغه ټولنه څنګه جوړ کړه او د دغه ټولنې لارې دوی د افغان ښځو او نجونو ادبي هلو ځلو لپاره څه کار کوي په ځواب کې ساحره شریف وایي شخصا
زه کله چې د مهاجرت نه بیرته افغانستان ته راغلم او خپل ولایت ته لاړم هغه چې د دولت په چوکاټ کې مدان د وخت کې هغه د ښځو چارو ریاست چې ماته په غاړه راوستل شو البته د انتقالي حکومت نه راپه دې خو بیا کله چې د ښځو چارو وزارت جوړ شو بیا تاسو خبرې چې په هر ولایت کې یو ریاست جوړ شو د دې په ځای کې د فرهنګي مسایل ما چې بیرته په خوا ما سره کار لرله د کله چې زه په افغانستان علوم اکاډمۍ کې یو ریسرچر په توګه مقاله او هغه هم د ښځو په مسله کې مقاله کوو او ما خپل علمي ډیګري اخیستلو لپاره دا کار پیل کړو د ښځو په برخه کې او د ښځو سیاسي حالات اقتصادي حالات ټولنیز حالات کې په ټول د تاریخ د افغانستان کې ښایي د اریانا نیولې د دې ښوونه او روزنه کومه خوانه ورزنه څه ډول خوانه ورزنه دې مبارزه دا شاعرانه لیکوالانه دې تذکرې دا ټول علمي توګه د تاسو په خوازما د دولتي وظیفې تر څنګه د خوست د ښځو فرهنګي ټولنې بنسټ ما کېښودو البته غیر انفرانجونه وه د ښځو په خپل منځ کښې لکولیدل او دې ته نوم ورکول او د فرهنګي فعالیت له لارې نه ښځو ته عامه پوهاوی ورکول ډېره پورته کول ډېره یوه ایډیا ورکول بیا کله چې زه پارلمان ته راغلم کابل ته راغلم بیا همداسې پاتې شوه دلته به په کابل کښې بیا د مشاعرې وو ادبي ناستې وو هلته هم یو افغان افغاني بهیر د ورونو او خویندې یو ځای د دې سره په ناسته ما دا احساس وکړو چې خویندې هم باید یو داسې اقتدار ته ځانګړې برخه ولري بالاخره مونږ خویندې سره کینو شو او مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر سره جوړ کړو نو د دې نه د جوړېدو نه هدف دا و چې کسب دا فرهنګي ټولنیز بهیر دی او په فرهنګي برخه کښې مونږ د فرهنګ له لارې نه مونږ د ښځو ستونزې د ښځو ټولنیزې ستونزې چې په هغې کښې ښځې لاس او ګرېوان دي د شعر په ژبه د قلم له لارې نه د نثر له لارې نه دې لارې نه مې بل غږ پورته کړو د یوې خوا نه خپل رسالت اته خو د بل خوا نه خپل فرهنګ بډایه او د بلې خوا نه هغه خپل اصلي هدف مو چې د ښځو ستونزې په ګوته کول او بیا د دې په اړوند غږ پورته کول لومړی قدم کښې افغان حکومت ته د هغې غږ رسول بیا نړیوال ته د هغې غږ رسول البته مونږ کوم انجو نه کوم فن تاسې د کوم فن نه فقط خپل د شعر او د نثر او لیکنې له لارې نه مونږ د ښځو غږ د ښځو ستونزو پورته کړي د نورو غوږو ته رسول اووم کال دی چې د باندې بوخت یو خوشبختانه نړیوال فستیوالو کښې هم زمونږ برخه اخلي او د افغان مېرمنو غږ به د دې لارې نه هم نړیوالو ته رسوي.
سایره شریف وایي په افغانستان کې د لسیزو جنگونو که څه هم د ښځو په ژوند منفي اغیز کړی خو ښځو بیا خپلې دغه مسلې که کورنۍ دي او که ټولنیزې د شعر په ژبه کې بیان کړې او اکثره یې په یوه ټپه کې د خپل ټول ژوند حال ویلی دی.
چون په بهر کښې زمونږ سره داسې غړي شته چې دوی خپل هم عینا عیني ستونزو سره مخ دي زمونږ بهیروالې په خپله بهیروالې هم د دې ټولنې غړي دي دلته خپله دوی هم د ستونزو سره مخ دي او شاوخوا کښې نورې مېرمنې کښې ژوند کوي هغه ناخوالې که کلتوري ناخوالې دي مثلا پښتنو سیمو کښې مکتب ته اجازه نه ورکول کار ته کول ته اجازه نه ورکول یعنې نور حقوق چې په شرعي لحاظ او په افغانستان کښې د اساسي قانون یا د نورو مدني قوانینو په ترڅ کښې هغه حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي هغې هغه ښځو ته نه ورکول د دې تر څنګه نور مشکلات هم شته په افغانستان کښې ځکه په هر سیاسي نظام چې هغه دی هغې ځان ته ځانګړی پالیسي درلوده ځانګړی سیاست یې درلود چې په هغې کښې غټه ضربه مېرمنو ته رسېده په مثال په ډول طالبان کله چې راغلل تاسو ټوله نړۍ په دې باندې خبر دي چې ښځې مطلق په کورو کښې راغلې دوی نه هر ډول حقوق واخیستل شول نو دلته شعر و شاعري په اصطلاح بند نه ده بند شوي دوی د شعر په ژبه همدا ناخوالې راخیستې دي همدا سیاسي ناخوالې راخیستې دي د شعر په ژبه د لنډۍ په ژبه د نثر په ژبه د وړو پر ادبي بخشو په ژبه دوی دا اوس یې لیکلې راتلونکي نسل ته پرېښي همداسې په کلتوري لحاظ ستونزې کښې ښځې افغان مېرمنې ورسره مخ دي ورته مثال د دوی د خوښې پرته د نجونو ودول په کانفرن کښې ودول مثلا کانفرن کښې لوړ سړي ته د هغې ودول یا وړوکي ماشوم ته د هغې ودول په بادو کښې ودول په پیسو خرڅول دا ټول هغه کلتوري ستونزې دي چې دوی دا څوک چې قلم په لاس دي دوی چوپ نه دي ناست او خپل غږ یې په دې برخه کښې پورته کړی البته غږ یې د شعر په ژبه دی هغه ټولې دغه ډېرې لوی ستونزې د شعر په څو بیتونو کې راټولې کړې او په ډېره لوړه محتوا سره. همداسې نورې اقتصادي ستونزې لنډۍ مثلا ویونکي معلوم نه دي، مګر بېسواده مېرمن هم د کور کې ناسته اقتصادي ستونزو لوجیا مثلا هغه اقتصادي ستونزې چې د دې ژوند شدیدې دې ته مجبور کړی چې تور او کله پرېږدي مثلا بل هېواد ته متاثر شي لاړ شي د اقتصادي ستونزو فکول لپاره. مثلا هغه مېرمن هغې ته په انتظار ناستې ده په کلونو کلونو، مګر د خلینه یې ولن
دا چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي به په دغه کانفرنس کې د افغان نجونو او ښځو ادبي هلې ځلې څنګه نړۍ ته وړاندې کوي، په جواب کې ساحره شریف وایي
بالکل موږ منفي متاسفانه منفي ټکي په خپل کلچر او فرهنګ کې لرو، مثبت ټکي هم لرو. موږ ملي احساسات لرو چې هغه ملي احساسات په ښځه او په نر کې شته دي چې د شعر په ژبه یې ټول په طول د تاریخ کې ټول نړۍ ته ښکل ده. هغه ملي احساسات چې د افغانستان په ښځه او نر کې په ځانګړي توګه ښځې چې مثلا د ښځو د ښځو په توګه د ښځې احساساتو نظر غږېږم د شپاړسمې پېړۍ نه تر دې دمه پورې افغان مېرمنو د وطن دوستۍ د هېواد دوستۍ د بشر دوستۍ په دې برخه کې ډېر حماسي شعرونه لري، ډېر په حماسه کې برخه اخیستې ده. ډېر ظالم او دیکتاتور نظامونو په مقابل کې ژبه راپورته شوې د نړیوالو استعمارګرو په وړاندې خپل ډګر توپ کتلی. په خپله همدې هېواد کې چې موږ ځو د دوی تاریخ د افغانانو سره د دوی درې جګړو کې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې د ادبیاتو په ژبه د دوی مبارزه همداسې موږ ډېر نور مسایل لرو چې په پښتني کلچر او فرهنګ کې د ښځو برخه په هغې کې ډېره قوي ده. یعنې ښځو ته په درنښت کتل شوي دي سره د دې نه چې دا که چېرې د افغانستان تاریخ ته تاسو نظر واچوئ د ملال تاریخ ته تاسو وګورئ، د ژنه ډېر پخوا تاریخ ته تاسو وګورئ چې ښځو ته د ښځو حماسې ته د ښځو برخې اخیستنې ته هم په اسلام په ډګر کې هم د پښتنو په معاصر او منځنی تاریخ د ښځو ونډه ډېره روښانه ده، ډېره په ډاګه ده او مثالونه یې لرو. په دې خبره ده چې موږ چلته لاړ شو په دې باندې به موږ وغږېږو چې افغانستان مېرمنې سره د دې نه ستونزې لري، کلتوري اقتصادي او سیاسي ستونزې به ولري، مګر دوی دا شهامت لرلی دی چې دوی په ډاګه حتی په دا یوویشتمه پېړۍ کې هغه شعرونه چې د افغان مېرمنو نه پاتې دي د نړیوالې ټولنې د داخلي نه په افغانستان کې چې په راس کې امریکا ده هغه زمونه چې په مېرمنو باندې شوي دي، دوی په ماشومان باندې شوي دي، هغې په مقابل کې هم دوی چوپ نه دي ناستې. دوی داسې همدا ځوانې لیکوالې ځوان شاعرانې په دې یوویشتمه پېړۍ کې دوی داسې ځونه ویلي دي چې د افغانستان د ښځینه برخو تاریخ یې جوړ کړی. د نړیوالو ټولنې یوې خوانه د افغان مېرمنو په نوم دوی سره مرسته کړې ده، بلې خوانه یې نظامي برخه کې امنیتي برخه کې چې دوی باندې ظلمونه هم شوي چې هغې د هغې ظلم په مقابل کې پښتنه مېرمنه چوپ نه ده ناسته، راجې پورته کړی شعر یې ویلی. همداسې د طالبانو په نظام کې کله د دوی په مقابل کې دوی باندې د دوی حقونه پکښې لاندې شوي. نو دا طبیعي خبره ده چې موږ هم د ښځو په وړاندې مثبت ټکي هم لرو، منفي ټکي هم لرو، هم په سیاسي لحاظ هم په ټولنیز لحاظ. نو او ښه خبره دا وي چې هم د ټوټنه یادونه وشي هم منفي ټکونه، او د پښتنو مېرمنو باید داغ شي چې دوی هېڅکله د هېڅ نوع سیاسي نظام نه ویده نه ده کړي او خپل غږ یې
دا وا د دې اونۍ تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریدا. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
Oh,
لري د پخپل دلیل په موشقت کې خپل غرور لري د هم خپل مټي لري عقل او شعور لري.